یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي. ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکسر او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور ځینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د سترې د کافي شاپو ترسو خپل ساتي راو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافی شاپونو دغه خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه نه څه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. سول سیز مخ کې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و. البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسې شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي. آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادله معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي رادیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوک आवाज اوریدل کیږي. حادثه تیر زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ولې کړکۍ دې منتظرې. فکر مکه وچې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمې لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپوڅ کمه. نو فکر ما کا بچی لاړی، هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی وو. بل شعر لرو، دا بده سپوږمۍ شعر.
جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچا کی مرغی هغه دیونو خایست، هغه بلبل او هغه خوگ بابیل، هغه شده او هغه سپین پیروی، هغه روانه دی شراب و ویاله، هغه لمی و دک دک پیاله، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، او هغه نور، هغه دی خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستا وي، ته که جنت غواړې جنت دستا وي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غرسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غرسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي، کوسر خو په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کوم اداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو. علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه د هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غورسی لوبي د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنی جواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیا ویچم توکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نه سي وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال کې د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشاط په برخه کې تاسو څه کوئ او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسی او دریزه د شخص مو جن پوسټونه کې جن مواد برابری دي هغه پښتو ته ژباړو دا د نشرات په برخه کې مسائل دي مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیز رسنیو پر مخ باندې د نندارتونو مجریانو نشري کوي مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې موږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظ د هغوی معرفي دی یا د اثارو معرفي ده نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي او چې نه ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي
ترنک شپ ک ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي خو لاري بیلی دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا څنګه
یو په دې چې د شتنه جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم له هاري او برفورت سره مخ کیږم له پیخ سره مخ کیږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیخ جریان لري مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې ماته خپل شنوار را پیا دي او د افغانستان ما شمان را پیا دي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو د خلکو برخورد ګورم همدا مسائل را پیا دي
دلته غو سوال داو اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته روانې بیا یو خاطره در پزړ کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو په څیر ورځي او یو څه لټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په لښوري ډول ورسره مخ کېږي د دې لیکل مړی ادیبي ساده لیکم ټول تیز لیکم یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورته ولاړم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې یو ورځ ځینې تیرې خاطرې را ولم چې په و کې ځینې کلمې وي هغه دې ښه ښایسته کې راځي دا د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم
رسم هم تر نقش په ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري
کله چې رسم درسامې د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګری ته مخ ورواړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګری تراسو عادي هنر تراسو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کرکټر نه پکې معلوم یو مشخص لار نه پکې معلوم او که چیرته معاصر انځورګری تراسو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم حرف لري هلته موږ کرکټر جوړول مثال په انځورګرۍ کې زه له د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه که په دې خبره کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوس
د چرګ د پښې کیسه چې د راغو یو ځل میکړې ولا زه به پر دې باندې په ادامه دی ورغې یو نه شګر سره
مهرباني
دا خو دې شي کومه واخې چې زور سره مخ سوې مو له چرګ څخه کوم هدف چې ما خسته دي د دې استقامت ده په دونه واره سر باندې په دونه کم مازغو باندې د دې د هیڅ لري سیسما زره لوي سوي چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زره وګرځي ما خپل ځای ته زره وګرځي کوم مات په ځین کې د افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نشي کوي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چټ په کار کوم
تر لکسب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرک په شی رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي په یو صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېر کم لیدونکي به په دې پوه سي، په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي،
دلته وبخشي دلته اوس للوی سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پی پوی نسی، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی هغه نقش پریشتي
نقش، یعنی خپل د چرک د پښې رسم
نه 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 لا نقش مطلب ده سم که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرک په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی، بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي، تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګري وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي وي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي، هلته د مثال که پښې او لاسونه په کې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه په کې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پښه په کې وکاروم ځکه دا یو ازادي په کې لرم، او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې وي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، او دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته، خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ ته ورپام سی ویدي ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا ارث تما د شخص پام نه ده کړی، یعنی واګه دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي کتلي مې دي هغه مې راټول کړي،
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی د سي احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده، مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی وو او دا شایسته تل ته معلومه نه ده چې څه ده، لیکن کچيري دغه دکان د دار رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د سورکړی وسه د کافی دکان مختمه سپشمه و تخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي سه چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم، دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډیر زیات
بل
تصویري خو چې زما چې تصویر نه پکې هو په هغه صورت کې وستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرون کې سیزو مثال خوښنۍ سوی ما یا مثلا په کوم ځایو کې ډیر زیات خفه سوی ما یو مرد پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځایو کې می ډیر خندلی دي هغه ټول کران غاړه ما ورن غشتې نه دي
د دې له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونې اساسي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخه موشه.